وچ کدین دم باندې نو به ورته رسیږي او نو به ورکوي او دغه د خدو خدیغه د مخابري شبکې ګر سره د وړم کاس کیناري چې راوړی راوړی دروسه ګوره هیڅ درک نشته زما شي هلو ارزو داده باید د ورسره ته پام فکر واړوي
درن اوریدونکو شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې مخکې لدې چې لاړ شو د ازادي اوریدونکو خبرونه واوري او ځل بیا د خبرونو لنډیز د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ وایي هیواد یې له طالبانو غواړي چې د ترهګرۍ او ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د چین د رسنیو په وینا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دا خبره کړې ده. چینګانګ ویلي طالبان دې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په ګډون د نورو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي او د چین دغه راز په افغانستان کې د خپلو وګړو د خوندیتوب په اړه هم غوښتنه کړې. په 13 دسمبر میاشت کې د کابل په شارینو کې پر لونګان نومي هوټل برید وشو چې تر ډیره چینایي وګړي پکې اوسېدل. چین د خپلو 5 وګړو ټپیانې دل په دې پیښه کې تایید کړی وو. د هغې حملې مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی وو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا ملغی اعلان شوی او له هیواده بهر فعالیت کوي د لسګونو کسانو د قصاص، سنګسار او نورو شرعي حدودو په اړه د طالبانو د سترې محکمې وروسته اعلان له ملي او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ډول پټې محکمې چې له عادي اصولو سره هم فاصله لري صحرایي محکمې ګڼي. د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی تېره پنجشنبه ویلي وو 150 تنه د اعدام، 10 تنه د سنګسار، 4 تنه تر دیوال د لاندې کولو او 1 شمېر نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوي. د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د قصاص لومړی حکم په فرا ولایت کې عملي شو. د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې حکومت یې کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه انسټیټیوټ پرون په یو ټویټ کې لیکلي د رسمیت ته پیژندلو موضوع هم د طالبانو چلند نه دی بدل کړی. د طالبانو پر حکومت د هغه د توند دریځ له کبله انتقادونه کېږي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل او کاري محدودیتونه لګولي دي. د اوکراین هوایي ځواک پرون شنبه دا وکړه چې د روسیې یو هایپرسونیک میزایل یې د پلازمینې کیف پر فضا ویشتلی. د دې توغندي سرعت تر غږ چټک دی چې د امریکا د پاتریوټ په نوم د هوایي مدافع په دستګاه ویشتل شوی. د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا دا لومړی ځل دی چې اوکراین بریالی کېږي د مسکو تر ټولو عصري میزایل نسکور کړي، هغه هم د امریکا له مدافع دستګاه په استفادې. د اوکراین د هوایي ځواک قومندان میکولا ولیشچوک په ټلیګرام کې لیکلي چې دغه میزایل 2 ورځې مخکې ویشتل شوی. په داسې حال کې چې په سوډان کې جګړه 4مې اونۍ ته داخله شوه، د شمې په ورځ هم هوایي حملو د دغه هیواد مرکز خرطوم ښار ولړزاوه. عیني شاهدان وایي د شمې پر سهار جنګي الوتکو د خرطوم پر بېلابېلو برخو بمباري وکړه او مخابراتي شبکه MTN وایي ټول خدمات یې ټکنی شوي. د اپریل میاشتې پر 15مه د سوډان د پوځ د مشر عبدالفتال برهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشاو د قومندان محمد حمدان دقلو ترمنځ د جګړو له پیل سره په سلګونو کسان وژل شوي. که څه هم د دواړو لوریو ترمنځ پر 2 لنډمهاله اوربندونو موافقه شوي، خو له هغه سره هم د سرغړونو خبرونه ورکړل شوي. د فرانسې خبري اژانس په وینا په سوډان کې د وژل شویو شمېر لږ تر لږه 200 او د ټپیانو زرګونو ته رسېدلی دی. رنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه واوري.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې زینو اوریدونکو پر دې پیغامونه راټپریږي چې نړیوال دی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دوی وایي د مهال افغانستان له بیلا بیل ستونزو سره مخامخ دی چې اصلي قربانیان ولسی وګړي دي. دوی داسې باور لري چې د افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت پیژندل شي دا ستونزې به هواري شي. خو د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال او د خځو فعالان بیا وایي طالبان د پرسمیت نه پیژندل کیږي، ځکه د دوی په باور طالبانو د خځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه نه دی ورکړي. نور پیغامونه هم لرو. د بریتانیا د بریسټل پوهنتون یو څېړنه ښیي چې افغانستان بل بې ساري تودوخې سره مخامخ شي. دا چې ولې له یو متخصص سره مرکه هم پرې لرو، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت نمزاد ولسوالۍ څخه پیغام تاسو ته پرېږدم. موږ د نړیوال صدا هیله کوو چې زموږ د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. خو افغانستان ډېر جنګو د بدري داسې ځپلی دی، نو تازه داسې دی او جنګو ته راوتلی هېواد اقتصادي وضع هم ډېره خرابه ده. باید دوی په رسمیت وپېژني او افغانستان د حکومت سره د طالبانو سره مرستې وکړي. طالبان تر څنګ هغه اسلامي ملکونو سره موږ هیله کوو، لکه سعودي عربستان دی، قطر دی، ایران دی، ترکیه ده، پاکستان دی، داسې ملکونه دي. موږ دغه ته هیله کوو چې موږ د طالبانو تر څنګ ودرېږي. که امریکا اوس تا خو د دوی دښمنانو تر ننه ورسره جنګېدل، هغه کې په رسمیت نه پېژني. تاسو خو اسلامي ملکونه طالبان حکومت چې دی هغه یو شریع او قانون یې دی، باید تاسې په رسمیت وپېژني. نو که تاسې چیرې د امریکا یا د بل داسې یو ملک پر بغل باندې ولاړ یاست او طالبان ځپي یا طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني، نو بیا ستاسو د هغو کم پرخوسو. افغانستان یو بېوزله جنګ ځپلی یو خوار ملک دی، بیا هم خلک غیرتمن خلک دي. باید تاسو طالبان حکومت په رسمیت وپېژنئ. طالبان حکومت اوس وړ د دغه دی چې حکومت وکړي. تقریبا دا دي اوس دوه کاله پوره شوله طالبان حکومت لا تر اوسه پر مخ روان دی، شاته نه دی تللی. امنیت یې راویستلی، سوله یې راویستلی خپل ټول افغانستان کې. موږ د نړیوالو څخه دا هیله کوو چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژنئ. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې ما پیغام نشر کړي.
محترم غوښتنه مو دا ده او دا که یو ګپه به وکړو. زه خو دا وایم چې دغه د رسنیو خبرې والله که یا په ملګري ملتونو څه تاثیر کوي، یا په بارانیانو کې، یا یې په طالبانو کې، په هیچ چا به هم ځای هم څه تاثیر نه لري. که لرله یې دا دونه خلک چې دا راډیو ته زنګونه وهي، تر اوسه پورې خو کومه پایله نه ده ورکړې. مهمه دا یو خبره وه، دا یو خبره درته کوم چې دغه ملګری ملتونه که یو وار د افغانانو غم ورسره ده، یا د روغتیا بشر دوسته خلک دي او د بشر حقوقو ته ګوري، نو دا دې داسې وکړي دغه د افغانستان اسلامي امارت یې په رسمیت وپېژني. په سل کې 80% خلک خوشحاله دي، 80 نه بلکې 90 خوشحاله دي. صرف هغه خلک خو نه دي خوشحاله چې هغه په تېر جمهوریت کې کار کړی ده، هغه اوس اکثره تللی دي، دا لوی لوی مډالان خو تللی دي بار ملکو ته. دا کوم پاتې سي دي؟ داسې یو کله وارې په دا بازارو کې پاسبانانې ښځې سره راغونډې شي، حقوق زنانه حقوق واړو، بشر حقوق واړو، نو هر چا ته خپل حقوق انشاءالله رسیږي. طالبان دی خلک نه دي. زه خپله یو عادي سړی یم، کوم یو عادي سړی یم، قومي سپینږیری یم. نو دا پیغام مې نشر کړي او دا خبره باید سي لږ ده جدي واروي د ملګري ملتونه چې دا د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. ټول ولس خوشحاله ده، امنیت شته، غل نشته، ځاني نشته، پایلوچ نشته، هیڅوک هم نشته، بس امن امان ده، خوشحاله خوشحالي ده، عزتمن خلک خوشحاله دي. نو دا مې غوښتنه ده بیا بار بار درته یم چې دا رسمیت ورکړي د امارت اسلامي ته، د غریبانو کارونه سم شي او کارونه ورته وشي. په دا نه رسمیتو کې کارونه کېږي، نو چې په نه رسمیتو کې دا کم کم کارونه کېږي، انشاءالله رسمیت ورکړي ټول کارونه به سم شي. موږ پولیس والی وکړو ټلیفون کار نه کړي، دغه یو میسج کله وارد درته وکړو او که ټلیفون کار کوي انشاءالله حاجي صاحب توخی او محمد اشرف او دا خلکو ته به انشاءالله وار نه ورکړي. دونه میسج هم به هم درته کول، خو زه هم ګټه به نه کړي. ولې په دې ګټه نه کړي چې دا ملګري ملتونه چې دي دا هم داسې یو کار کې شي. بس پنځه ښځې په کابل کې نارې کوي، هغو ته ډېر غوږ نیو کېږي. او چې یو سپین ږیری یا د منطقې یا د ولس والی یا د ولایت په سطحه خبره درسره کړي، لکه حاجي صاحب محترم توخی او محمد اشرف، داسې نور ښه خلک شته په افغانستان کې، وطن دوسته خلک شته، خلکو یې خوا بدېږي، د هغو خبرو ته دوره غوږ نه نیو کېږي.
سلامونه ښه شاري ښایسته په خیر ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه نیو کېږي. د ملګری ملتونو باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، ځکه نه دلته د افغانستان خلک اوسېږي، د افغانستان مطبع اوسېږي. په دې خو نه ده چې د خارج کې چې تښتېدلي افغانان دي، د هغو خبرې ومنل شي، د هغو په خبرو کړنه وشي. هغوی چې دلته و څه کارونه کړي، خو غیر غلا، چور، چپاول، اداري فساد په ټولو ککړ خلک دي، او هغوی نور د اعتبار وړ نه دي. د یوه سړي د کور شیشي چې دي ذری وي، نو هغه به ملک ته څه خدمت کړی وي. فعلاً په افغانستان کې امن و امان ده، د افغانستان پیلي حکومت هر څه شرایط برابر کړي دي. او که تاسې چیرې په رسمیت ونه پېژنئ، دوی مکتبونو ته په زور ورکړی، مکتبونه یې بند کړي دي. هیله ده چې دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي. نور امن امان، غلا، چور، چپاول، دا شیان په افغانستان کې اوس ختم شوي دي. او که ملګرو ملتونه په افغانستان کې ګډوډي غواړي، نو هغه خپل کار ده. پیلي حکومت زموږ خوښ ده، او د خارج د تښتېدلي افغانانو په خوله باندې باید نړیواله ټولنه دا کار ونه کړي.
سلامونه تاسو ته د زده درې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. بده هلی ټول جوړ او راغس دا کومه غونډه د ملګرو ملتونو د خاص چې په قطر کې جوړیږي. په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. دا رسمیت پېژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډېر پرمختګونه ولري، او د افغانستان اقتصاد سره به ډېره مرسته وکړي. او کوم غوښتنې چې ملګرو ملتونو یا نړیوال طالبان سره لري، د هغو غوښتنو ته به هم د پای لار د پای ټکی کښېښول شي. باید دا حکومت ته په رسمیت وپېژندل شي. په دې غونډه کې که دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي، د افغانستان حکومت په نوم به نور پرمختګ وکړي، د افغانستان ولس به هم پرمختګ وکړي. کومې ستونزې چې د نړیوالو او د طالبانو ترمنځ شي دي، دا ټولې ستونزې به حل شي. د دې سیمې دا هیله ده چې په دې غونډه کې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني.
السلام علیکم، اسم غلام محسن، اهل مولات خبر کوم. لمړی خبره دا ده چې کوم مکتبونه چې یونیسف په اهل مولات ولسوالۍ کې فعال کړی و، او د سیم پی دغه ولی بند کړه، پر څه باندې بند کړل؟ اوس زموږ ماشومان دغه بیرته د تعلیم په کور کې ناست دي، نو دوی درس بیرته داس څخه به برخې سوال
اوریدونکو. دا و استاسي هغه پیغامونه چې له نړیوالو نمو پکې غوښتلی و چې د طالبانو حکومت ته د رسمیت ورکې، ځکه چې له دې سره به د افغانستان اوسنۍ اقتصادي او بشري ستونزې هواري شي. خو باید یادونه وکم چې د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال او د خځو فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې طالبانو ته د رسمیت نه ورکوي، ځکه د دوی په باور طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړی شاوخوا شلو میاشتو کې خزو او نجونو ته د تعلیم او کار حقونه نه دی ورکړي. دغه سیاستوالو او د خزو فعالانو په بیلابیلو غونډو او مظاهرو کې خپل غږونه اوچت کړي او تر نړیوالو یې ورسولي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي.
السلام علیکم، زه رحمت خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج د فارزې د یاد کولو په خاطر موږ وکاله انتظار وکړو، اخر نن سخ کال د حج اوقافو مدیر د ولسوالۍ کور ته راغلو، وایي تاسو سخت لاشئ، 15 ورځې وروسته یې زموږ حق بل چاته ورکړو، او د پیسو په مقابل کې به پارچې چې کومې وي هغه خرڅې کړي دي. د خصوص د اوقافو ریاست کې پراخ فساد موجود ده، د مسؤلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
السلام علیکم، خیر خجوړو. د موږ دین ګرهر پانتور محصلینو د لوړ زده کړو وزارت د مکتوب پر اساس چې راجستر شوی محصلین چې په ملایلیا کې ژوند کوي، هغه د لایلیا څخه ووزي. دغه په داس حال کې ده چې په افغانستان کې ټولو تمویل کوونکو مؤسسو خپل کارونه بند کړي دي، او اوس د افغانستان اسلامي دولت نشي کولای چې محصلینو ته د لیلې مصارف پوره کړي یا خدمات ورته وړاندې کړي. مننه که دغه رابطه زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسوئ. کله چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته د دغه لیلیه اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه چې د محصلینو اقتصادي وضعیت خورا ډېر بد حالت کې قرار لري او دغسې پرېکړې د زده کړو پر وړاندې خنډونه ایجادولو پرېکړې دغسې پرېکړې د بیرته واخلي. هیله مو دا زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسوئ.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه احمد شاه ولسمل د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته په ګریش کې د ګریش او هرات لویه لاره او تر ګریش چې راووځې ماجر بازار دی، د هرات خواته چې ځې تر ماجر بازار چې راتېر شې دلته د ډامبر په غاړه کې پر دوو سرایو باندې د اسمان د خوا څخه ډبرې راشوه کېږي. داسې میده ډبرې راشوه کېږي چې د یوه سړي دوې دي او که درې شمسي هندارې یې دا هندارې لا ورماتې کړي دي. نو زه غواړم چې یو خبریال راشي او معلومات یې وکړي چې دا څنګه کیسه ده او خپورې کړي په رسنیو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زه د افغانستان په اسلامي امارت غږ کوم چې په دا دوه کاله کې الحمدلله کوم داسې د جنګو پېښې نه وې چې په هغه کې دي کسان مړه وي. وامنو دی رښتیا وامنو دی کېد شک نه و، خو بالاخره په اخترو کې که تاسې د عمومي ریاست ترافیکو ته امر ورکوئ چې که موټروان لیسن نه لري د لیسن پوښتنه ترې وکړئ، که جواسیر نه لري د جواسیر پوښتنه ترې وکړئ. آیا په دې څه کال کې د دې اختر په شپو ورځو کې تاسې ولیده چې په هر ولایت کې په لسګونو کسان تر مرګ سره مخامخ شو او په لسګونو کسان زخمیان او شپخانو ته نقل شو؟ بل مې د اسلامي امارت نه دا په جدیت غوښتنه ده چې د تیر نظام کې به چې هر څوک په موټرسیکلانو باندې ولوېده خوږ به سو شپخانې به یم قبلول نه کول، تبابیت به یم نه کول. دغه موټرسیکلو سره جدي معمنیت وکړئ. په دغو موټرسیکلو باندې هر چېرته ټکرو پېښې چې کېږي موټرسیکل موټر ته ورغورځېدلی او یا دوی ترې غورځېدلي، نو دغه مې جدي غوښتنه ده ترې، ځکه زه هم د دې ملک او یو کامی سپینګیری یم. حاجي محمد جان د پکتیا د ولایت د تېرې اوسېدونکی، په دغه کې تاسې جدیت د معاملات ترافیکو عمومي ریاست ته وسپارئ چې هغه د جواسیر د لیسنس او د دغو پوښتنې ترې وکړي. بیا به دغو مرمرګونه انشاءالله نه پېښېږي، ځکه دا څومره پېښې چې سږ کال رامنځته شوې دغه ټول هماغه ناقابله ډریوران وو چې ډریوري یې نه وه زده. تاسې یقین وکړئ چې پرون په دې منطقه کې یو موټر تیر شو، ما وویل مال په خلکو یې وروخېځو. همدغه ترافیکي پېښې چې رامنځته کېږي ترافیکو سره دومره صلاحیت نشته. د ترافیکو مدیریت ته تاسې باید زیات صلاحیت ور وسپارئ چې د دې جدي پوښتنې او غوښتنې ترې وشي. که یو سړی ډریور نه وي، اوس یو څوک راکته که موټر ته یې کېنو هغه موټر به وایشي. یو څوک نه پوهېږي په کتاب باندې، هغه کتاب ویلی شي. یو څوک ډاکټر نه وي، ډاکټري ته یې ور مخامخ کړه، ډاکټري کوی شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د افغانستان کشری نسل ولسونو او مشرانو باندې زه د دغې اتمې ورځې مبارکي وایم. الله تعالی دې وکړي چې له دې ایسته دغه ورځ ټول کالونه د امن راشي. کشرانو او ځوانانو تاسې به تاریخ لوستئ، خو دې ما په یاد چې کله په اووم دسمبر په افغانستان کې کمونستیانو کودتا وکړه او داود خان یې شهید کړ، نو له هغې ورځې راداسې تر نن ورځې په تاریخه پورې پنځه څلوېښت کاله چې څومره جنګونه شوي دي، همدغه د هغو کمونستیانو للاسه د افغانستان ټوټه ټوټه سوی ده. کمونستانو ته تاسو ښه خلک مه وایي، کمونستانو او پرچمیانو خلکیانو ته تاسو بد خلک وایي. بد هغه خلک وو چې داود خان شهید کړ او په افغانستان کې دوی کوتتا وکړه، کمونستانو ورشیانې افغانستان ته داخل کړ. نو دا څومره جنګونه چې سوي دي د دې سرمنشه دوی وو. تر نن تاریخه پورې چې په افغانستان کې جنګ نه په قرار کیږي، دا د ټولو سرمنشه دوی وو. کنه په دې افغانستان کې داود خان پاچاهي کړې وه، بیا محمد داود خان وکړله، خو هیچا په یو په بل باندې کار نه لاره. اوس دې الله تعالی دغه امن امنیت په قرار ولري چې لیدیسته لکه دا پنځه څلوېښت کاله چې په هر کور کې ویر ده، له دغه ویر نه هم دې الله تعالی نور په صلحه په امن کې په قرار لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو میسج کوم. په هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ کې د اوبو مشکلات وروره، نو د اسلامي امارتو غوښتنه کو چې کم کس یې د بغراته ټاکلی دی، د وروره اوبه نه ورکوي خلکو ته، خلک ډېر بې ازاره دي. څه وروره سید،
زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې په ما ډېره سخته ده، ډېر سخت مشکل کې راګیر یم. زوی مې په ایران کې زندانی ده، ما نه سلور زره روپۍ ډالر غواړي. زه سلور زره روپۍ ډالر له کومه کوم، زه یو کونډه یم، ماته واړه واړه اطمینان پاتې. زه دې چې بېګیا خورم سبا یې نه لرم، زه لسګونیا په کور کې نه لرم، دی ما نه سلور زره ډالر غواړي.
السلام علیکم. خدای وکړه زما د پیغام تاسې نشر کړئ. د افغانستان کې د جنکیانو مکتبونه پوهنتونونه دا نه شروع کېږي او بچ شروع شي، زیاتره ته رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه دي ګیرې دي. او که دا پوهنتونونه خراب نه شي نو دا به ډېره بده د افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیغام د ما تاسې نشر کړئ. او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نه شروع کېږي، باید د افغانستان نوم بدل شي، چټلستان نوم ورباندې کېږي.
زجمه خان رحمانی د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ د منګان د خریز کې زهیرم. وروره دا زموږ پیغام نشر کوي مجاهدینو د افغانستان اسلامي اماراتو چې په هرات موټر چې رالیکېږي، د شپې رالیکېږي، پرون یو موټر چې په سوی دی وروره، مثلا اته دانې نفر زنانه او غنه شهیدان شوي دي، همغه وطله سنه زخمیان دي، همغه په دغه مثلا د مسل د شپې نه یې لیکي وروره، د شپې د مسلمانه خوب اخي
خبر کو نام باندھے خود به خیر خیرات ناری وی ورپوش خرچ کې کارملیان پر خپل بازار څنګه چې خرچ کو او په وطن کې خیر خیرات تور دی دیونه لولا مکتب دی بانک کې چندې جرا چټک دا پرون څاو د انداز کې د لر مردار دی مردار خو نه لالي نن څنګه لال سول او دې دې شي مردار او نن لال سول دیواز جملا سره په دې وطن کې حق لري صبر وکړه، انتظار وکړه، وخت به راځي.
السلام علیکم. هم درد خبرې کوم له لغمان نه. وروره دغه ځینې طالبان دي چې دا یګان نیم طالبان دي چې دا اوس د طالبانو لیکو کې سره یو ځای شوي دي. وروره خلک نه پرېږدي هغه ته، یو ځای کې بل ځای کې چې وګورې بس همدغه خلک دي، را کلکوي کوم ځای کوم ځای نه دی، پښتنې تینه نه کوي وروره. او بل خبره دا ده چې چا یو بل سره غي تزاري وروره، بس طالبان کې لګي کې ورته اجازه ته دی. ما ته دا مثال د خبره تزاري داشه داشه په دې خبره هغه کې د اله د دغه غږ د منګه د طالبان نور انورم په خدای سپارم دی الله رحمان.
او ریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. د بریتانیا د بریسټل په هانتون یو نوې چیرنه خي چې افغانستان بل به ساري تودوخي سره مخامخ شي. په چیرنه کې پاپیو نیوګنی او یو شمیر نور هوادونه هم یاد شوي چې د ګرمۍ له کابل به زیانګالي وي. د چاپریال ساتنې له متخصص عاصم معیار نمې پوښتل چې د افغانستان آسیب پذیری یا زیانګلنه په کومو برخو کې ده.
د تودوخې د څپو پر وړاندې د افغانستان آسیب پذیری په دې کې ده چې له یوې خوا د هوا تودوخه هغه کچې ته رسیږي چې صحت ته مضر ده، او له بلې خوا د دغه تودوخې پر وړاندې د خلکو سره هغه وسایل نشته چې ځان پرې مسؤول یا خوندي کړي. د بېلګې په ډول په نورو هېوادونو کې چې کله تودوخه لوړیږي د برېښنا شتون د دې لامل کیږي چې خلک ځان ته څه نه څه یخني د پکو او یخچالونو او نورو توکو په مرسته برابره کړي، او یا هم ځینې نور امکانات ورته مهیا کیږي. هغه په موټرو کې د سړو هوا شتون دی، او یا په ګرمه هوا په وخت کې لږ ګرځې دا دی، او دا ډول نور سهولتونه په پام کې نیول کیږي. خو چې په افغانستان کې دا په نشت حساب دی. همدا دوه علتونه، له یوې خوا د تودوخې ډېروالی، او له بلې خوا د خلکو استقامت او یا هم لږ توان، د دې لامل کیږي چې تودوخې څپې په افغانستان باندې هیوادونو کې زیانمن کوونکې تمام شي، او اټکل دا شوی دی چې په راتلونکي کې به دا زیانونه ډېر کړي.
معیار صاحب، افغانستان کې خو سږ کال پسرلی بارانونه هم وشول، ان ځینو مرکزي ولایتونو کې د حمل په میاشت کې واورې وورېدې، داسې حالت کې بیا ګرمه څپه له کومه راځي؟
تیر کال هم په افغانستان باندې د تودې هوا یوه څپه اوړی راغله، او هغه داسې وه چې د تودوخې کچه تر اوسط کچه ډېره لوړه وه، که څه هم د هغو د تلفاتو د کرار او پورونه ور نه کړل شول، خو ممکن په ځینو سیمو کې ماشومان یا هم زاړه کسان ته د ستونزې او یا هم د تلفاتو لامل شوی وي. د تودې هوا څپې له لرې ځایو څخه راځي، داسې هوا چې دا چې هوا په ټولو اتموسفیر کې یو د بله سره تړلې ده، او یا له یو سیمې بلې سیمې ته ځي، نو د تودې هوا څپې هم له یوه ځای څخه بل ځای ته لیږل کیږي یا حرکت کوي. که موږ د افغانستان د تودوخې د هوا څپو ته وګورو، موږ چې په اوړي کې تقریبا تودې هوا صفې د هند له بهر څخه، او همدارنګه د خلیج له بهر څخه، او له کاسپین بهیر او همدارنګه اتلانتیک بهر څخه راځي، او په دې طرح هم د افغانستان تر غرنیو سیمو پورې رارسیږي. اوسني ورښتونه او واورې هغه د دې مخنیوی نشي کولای، بلکې دا یو لنډمهاله توپیر دی په د هوا په حالاتو کې چې هغه هر وخت پیښیدلی شي، اما په وروستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د دو فریکونسي او تعداد ډېر شوی دی. که چېرته موږ هغه د ثبت شویو ارقامو ته وګورو، مومو چې سږ ژمی تر پخوانیو هغو او یا هم تر اوسط کچې تود و، ژمی هم څه نا څه د هود په میاشته کې تودې هوا څپې وې. خو البته د دې توپیر دا دی چې دا زیانمنونکي نه دی، خو د اوسط کچې څخه تودې وې، او له همدې کبله ورته تودې هوا څپه ویلی شو. اما په هغه تودې څپې یا د تودې هوا څپې چې په اوړي کې پیښیږي، هغه بیا صحت او روغتیا ته زیانمنونکي دي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم معیار و چې له آزادۍ رادیو سره غږید.
تاسو هم کولی سئ چې آزادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.